होतक।
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په عربي متحده اماراتو کې تمریناتي کیمپ پیل کړ. دغه تمریناتي کیمپ مخه د ایرلند پر وړاندې دریو نړیوالو 500 ورځو لپاره تیاری دی، چې دا لوبې به د افغانستان په قربتوب د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله تېره اونۍ متحده عرب اماراتو ته ورسېده. خبرونه هم دلته ختمیږي. تر لنډې دمې وروسته د مخکښو ښځو پروګرام د ملالۍ بشیر په قربتوب میروي.
مخکخی خزی
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفد بولس شپږنیوي او اف ام 100.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدي پروګرام لرو چې زملالی بشیر به پر مخ وړم. په دې خبرونه کې زموږ لومړی میلمنه مقدسه احمد زیده. مقدسه احمد زیده لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ ته او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسي. دی د سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړې دي. شاوخوا اته کاله کېږي چې په ننګرهار او ختیځه سیمه کې په عامه پوهاوي او خیریه کارونو بوخته ده او د فعالیتونو ډیری تمرکز یې پر ځوانانو، ښځو او کوچنیانو دی. دا د کور په نامه یوه ټولنه لري چې 2500 ښځې ورسره ثبت دي. سلګونو کوچنیانو او ځوانانو یې د زده کړو زمینه ورته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. همداراز یې ګڼو کونډو او بېوزلو ته مرستې ویشلې او ډیرو کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. په 2013 کال کې د سولې ان پیس په نوم نړیواله جایزه واخیسته او په 2019 کال کې امریکا د بشري حقونو په برخه کې د دې د فعالیتونو په خاطر د زړورې ښځې جایزه ورکړه. په 2020 کال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ټول هیواد پر کچه د سیمرغ جایزه ورکړه او نوم یې د هغو 13 کسانو په لیست کې شامل سوی چې د بشري حقونو په برخه کې یې ولس ته خدمت کړی دی. له مقدسې احمدزی څخه به په یو شیبه کې له دې سره خبرې پیل کړو، خو اورېدونکو تاسو کولی سئ له مقدسې احمدزی څخه خپلې پوښتنې وکړئ. د تلیفون شمیرې دا دي 0005 0995 0993 5040. د مخکښ شدي پروګرام دی او زموږ لومړی میلمنه مقدسه احمد زیده چې همدارز را سره اوس پر لیکده. مقدسه جانې خبرونه ته شر اغلاست.
سلام بشیر خورتا ته او استاذ رادیو ټول کرمونو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هیله ده چې ټول وروغ جوړ وي.
ډیر مننه چې وخت مو وېست یو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. مقدسه جانې دا خبرونه لکه تاسو ته چې معلومه ده موږ د شوزو د لاسترولونو او د هغوی د هغه خدمت او کار ته یعنی د دوی پر کار او فعالیتونو خبرې کوو او د دوی لاسترولنی خلکو ته وایو چې د خپل په خپل ټولنه کې هغه خدمتونه کړی دي. تاسو د کور په نوم باندې یو ټولنه هم لري. لومړی که دغه ټولنې په اړه موږ اوریدونکو ته وایست چې دغه ټولنه په لومړی سر کې اساسي کارونه یې څه دي او دغه 2500 ښځې چې ستاسو سره ثبت دي دوی کوم فعالیتونه کوي؟
دغه ټولنه چې له 2014 کال راهیسې ما جوړه کړې ده او په ننګرهار او په ټوله کې په ختیځه سیمه کې موږ کار او فعالیت کوو. اساسي کارونه زموږ د ماشومانو، ځوانانو او خوځو باندې ډیری د کارونو برخه را چرخي چې په دې برخه کې په تعلیم باندې کار کوو، د خوځو په حقوقتنې برخه کې کار کوو. هغه ښځې چې له ستونزو سره مخ دي، هغه ښځې چې خپل غږ نشي پورته کولی، خو کوشش کوو چې موږ د هغوی غږ واوسو، د هغوی غږ پورته کړو. ماشومانو باندې کار کوو، دوی د تعلیم په برخه باندې کار کوو. هغه ماشومان چې شاقه کارونه کوي دوی ته تعلیم زمینه مساعده وه او دوی کفالت هغه تجاران ورونو ته په غاړه ورکوو. کوم چې موږ سره ټولنه کې ثبت راجستر دی او هغوی همیشنۍ مرستې چې موږ ټولنې سره کوي. په سیاسي او مدني برخه کې د ولس د حق غوښتنې لپاره مبارزه او کار کوو. خیریه کارونه کوو. خیریه برخه کې خلکو ته د کار زمینه مساعده وو او د کورنۍ کفالت ځینې تجاران ته ورکوو. نو په ټوله کې زموږ اساسي برخې چې دي په فرهنګي، سیاسي، ټولنیز او مدني برخه کې کارونه دي چې دا بیا په ماشومانو، ځوانانو او خزینه باندې راڅرخي. او هغه 2500 خزینه چې موږ سره ثبت راجستر دي، دغه خزینه دي چې هم بې سواده دي هم با سواده دي. دغه خزینه له موږ سره ثبت دي. دوی موږ چې کومه حقوقتنه کوو، دا موږ په هوی کارونه کوو، دوی له موږ سره همکاري کوي او په یو فکر باندې کار کوو، سره ټولیږو او وظایف ورسپارو مسولیتونه ورسپارو دوی هغه څه چې زموږ د ټولنې هدف دی د حق غوښتنې برخه ده د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي برخه ده د ښځو د حق غوښتنې د حقوقو برخه ده په ټوله کې د په دې برخه کې دغه ښځینه له موږ سره همکاري کوي او دا هغه ښځې دي چې لومړی له ځانه شروع کړې ده له ځانه یې د اصلاح شروع کړې ده وروسته به له هغې له ځانه خپلې ټولنې ته کار کوي.
مننه مقدسه جانې. که د نجونو د زده کړو په اړه یو څه راته ووایاست، د نجونو د زده کړو په برخه کې ستاسو کوم ځانګړي فعالیتونه دي؟
د نجونو په زده کړو په برخه کې مثلا هغه نجونې چې موږ سره ځینې لاسته راوړنې لرو چې هغه کې ځینې نجونې داسې وي چې هغوی خیر ټولو، هغوی کبال ټولو، هغوی شاخه کارونه کول، د هغوی نجونو ته مو د کار البته د تعلیم زمینه برابره کړې ده، د هغوی کفالت مو د کورنۍ ځینې تجارانو ته ورکړی او هغه نجونې اوس تعلیم کوي. بله برخه زموږ د تعلیم د کور په کور د تعلیم په لور باندې یو کمپاین په لاره باندې اچولی دی چې په دې کې هغه نجونې چې زده کړې په نیمه کې پرېښي دي یا هېڅ تعلیم نه ده کړی، موږ د دوی کورنۍ ته ورځو، ورته قناعت ورکوو، دوی ته کورنۍ مور پلار سره غږېږو چې نجونې هم حق لري چې زده کړې وکړي، له دوی سره غږېږو او بیا د دوی د کورنۍ له راضي کېدو وروسته دغه نجونې مونږ په ښوونځیو کې شاملوو چې د دې یوه ډېره برخه چې تقریبا له سلو پورته نجونې وې دغه نجونو څخه د معرف ریاست امتحان واخیست او دغه نجونې په ښوونځیو کې کېنولې او مونږ اوسمهال له سلو پورته نجونې دغه کمپاین په برخه کې سب تر راجستر کړی وی چې هغه عمل نو لګیا دي خپل درسونه وای په ښوونځي کې شامل شوی.
مقدسه جانې، دا تاسو د ارزونې او څار کومه برنامه لري چې پراتلونکو کې دغه جنو ته د کار زمينه هم برابر سي او دوی خپل پښو ودرېږي؟
موږ په دې برخه باندې کار کوو، زمونږ د ټولنې یو کمیټه په دې برخه باندې کار کوي چې هغه جنو چې دوی درسونه موایي او دوی ته باید کار زمينه برابر شي، په دې باندې کار کوو چې دوی ته یو کسب ورزده کو او دا دغه کسب لپاره دوی راتلونکي کې هم خپل زده کړو کې او هم خپل مصارف په خپل پوره کې او یا د کورنۍ له نارینه او سره په ګډه د خپل کور هغه کې مسولیت په غاړه باندې واخلي. مونږ له ځینو دفترونو سره خبرې کړې دي، د حکومت ځینو ادارو سره، حکومتي ادارو سره هم خبرې کړې دي تر څو او فائدې د کار زمينه برابر کو او د خويندې سره په یو غږ کې سره او پر دې کې چې تاسو محتاج او نو اوسي ځینې ادارې ځینې نړیوالې ادارې د غوي سره مخبرې کړې دي چې هغه دوی ته د کار زمينه برابر کړي، ځینې پروژې مونږ واخلو چې د خويندې په کې کسبونه زده کړي او دوی د خپل کورنۍ مسولیتونه په خپل واخلي او یا خپل ځان سپورټ کړي، هداقل دومره وکړي چې خپل ځان حمایت کړي.
مننه مقدسه جانې. اوس به ور سوخ پلی او ریدونکو برا وخلو د دوی پښتنه بل تاسو څخه وکړو. مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
سلام علیکم فرصت مخه د جوړیاسته.
ډیره مننه چې تاسو ازادي رادیو ته زنګ وهلې دي. تاسو خپل نوم یاد کړئ او ک له مقدسه احمد زید څخه کومه پښتنه لري مهرباني وکي.
مننه خور، سلامونه، امید ما د لوګر نه ما د خو نه دا پښتنه دا ایتانه په ننګرهار جلال آباد کې د خپلتنه کې کندر ولایتو کې هم دا او کندر ولایتو کې د کوم ولایتو کې د مختزنو هي او بل خوښ مې دی نه دا چې د لوګرام دا او کوشش وکړي چې لوګر ته خدمت وکړي.
مننه امید صاحب، ستاسو پښتنه مو او څرګندونه مو واخیسته. مقدسه جانې، تاسو د دې پښتنه واوري د مهرباني وکړي.
بل ورور ته زه دومره وایم چې مونږه یواز ننګرهار کې فعالیت نکوو، د ختیځ سیمه کوم ولایتونه چې دي کونړ، لغمان، نورستان چې ډېرې مونږ بیا پکتیا او پکتیکا او خوست به تمزو، لوګر تمزو، په دغه ولایتونو باندې زمونږ ډېر هغه راڅرخي د فعالیتونو برخه. په لوګر کې اوس مهال د لوګر د ځینو ولسوالیو ورونه ما سره تماس نیسي چې هلته خلک له ځینو ستونزو سره مخ دي، مثلا د ازري ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې او مشکلات دي، هلته له ځوانانو سره په تماس کې یم چې تر څو وکولای شو لوړ پوړو امنیتی او چارواکو سره ناست برابر کو ترسو د خلکو کوم غک چې دا غلطه لوړپور چارواکو ته ورسو چې الت امنیتی امنیت په خکیدا کې مرسته او همکاري وکي. نو زما زه فکر کوم چې ورور به جواب اخیستی.
مننه مقدسه جان، اوس به ورسو یو بل اوریدونکو برا واخلو. مهرباني وکي مخکښ شې دې پروګرام دی.
او خور جزاک دی اور ملالی بشیر خور، سلامونه تاسو باندې کوم تاسو راډیو ټول کارکونکو او دونکو تاسو درنې مېلمنې ته سلامونه وړاندې کوم. پښتونیم د جوړجان
پښتون صاحب بنانه چې زنګ مو هلې دی، که تاسو کومه پښتنه لری مهرباني وکي.
تشکر. اول خو زه خور د دې د یار په خاطر باندې، د دې د زحمت په خاطر باندې چې دې زحمت کړلې دي، د سوزو پارسه کې د اعتماد وو کوچنیانو پارسه کې د دې سره د خور په شکل تشکر وکم. او یاد لرو چې موږ د شخوندې په خپل اړخ لرو چې د افغانستان او مظلوم ملت او مظلوم وګړو ته اعتماد ته او کندو ته او سوزو ته خدمت کوي. دا زموږ ویاړ دی، ویاړ دی. او دا یو مبارزې ته اړتیا لري. د دې سمانه کو چې دا مبارزه کړې ده، خپل په مبارزه کې کامیابه پاتې شوې ده. تر نن پورې هغه جایزه چې بیا اخیستې دي هغه مو دې ته ویاړ دی. د دې زمره دې څه پوښتنه دا ده چې د ننګرهار یا ختیځو ولایتونو پرته د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دا پانګې لري، یعنې پانګې لري کار کوي کې نه کوي. او بله پوښتنه مې دا ده چې د اوسني عصر کې هغه زموږ د رسنیو سوال دی چې د کونړ په ولایت کې کوم خوشنه د ښځو سره کېږي، هلته د امن خونې هم نشته او داسې ځایونه هم نشته چې بیا ښځې پناه وروړي او یا د ملکانو کورو ته ځي او بلې خواته بیا یا بلې خواته بیا دې په دغه عرصه کې څه کار کړی دی.
مننه ستاسو پوښتنه مو واخیستله. مقدسه جانې، د لومړۍ پوښتنې ځواب فکر کوم چې مخکې تاسو ورکې په نورو ولایتونو کې د کار په اړه، د دوهمې پوښتنې په ځواب کې که تاسو دوی ته څه وایاست مهرباني وکړي.
ډېره مننه. دویمې پوښتنې په برخه کې به زه یوازې دومره ووایم چې په رښتیا هم دا ستونزه یوازې کونړ کې نه، بلکې ختیځې سیمې په اکثره ولایتونو کې دغه ستونزې او مشکلات سه او ښځې په دې برخه کې له ډېرې ستونزو سره مخ دي. په دې برخه کې تر اوسه پورې داسې مشخص مونږ کار نه ده کړی، خو په دې اړه باندې هغه اندېښنې چې له مونږ سره شریکې شوي دي، د دې ولایت له پارلمان له استازو سره هم شریکې کړې دي چې په دغه ولایت کې په دغه برخه کې هغه غوښتنه وکړي. اول ته ځینې داسې کمیټې جوړ کړي چې په وخت سره د ښځو ستونزو او مشکلاتو ته رسیدګي وکولای شي، او هغه برخه کې چې ځکه دلته یو مشکل دا د کونړ او دې ته ورته نورستان او لغمان او حتی د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې ستونزو او مشکل اوس هم په دې برخه کې شته چې ښځې خپلې ستونزې او مشکلات نه راوړي، ادارو ته نه راوړي. ځکه ډارېږي په دې باندې چې که چېرته زه خپل مشکل ویسم او حکومت ته لاړ سم، قانون ته لاړ سم یا حقوق بشر ته لاړ سم، نو کورنۍ به ما ووژني او یا به زه په امن ځای کې ونه اوسم چې تر څو زما ستونزو او مشکلاتو ته رسیدګي وشي. نو لومړی مونږ په دې باندې کار کړی دی چې ولسوالیو ته او هغه سیمې چې د خلکو رسیدګي له هغه ځای نه کېږي حکومت ته، او په دې برخه کې مو کار کړی چې دوی حکومت عامه پوهاوی وکړي په دې برخه کې چې ښځې خپل حق وغواړي، ښځه چې له ستونزې سره مخ کېږي چیرته لاړه شي، کوم ادرس ته لاړه شي، له چا سره تماس ونیسي. په دې برخه کې مو کار کړی چې لومړی باید ښځو ته د دې روحیه ورکړل شي، د دې جرأت ورکړل شي چې هغه حداقل خپل ستونزه تر حکومت ته ورسوي. کله چې دا جرأت ښځه کې پیدا شونه، بیا کولای شي چې مثلا په کونړ ولایت کې امن کور نشته، کولای شي ننګرهار ته راشي، دلته خپل کینی یا حکومت وساتي. نو په دې برخه کې به ضرور ته وویل چې انشاءالله دا مشکل مخکې مونږ ته راغلی، او په دې برخه کې پلان لرو چې مونږ کار وکړو تر څو حکومت خپل تشکیلات پراخ کړي، او د کونړ ولایت او ځینې نور ولایتونه چې په دې برخه کې مشکلات لري هلته دا مونږ کورونه جوړ کړي، د ښځو چار ریاستونه تیار په غولتو ولایتونو کې موجود دي. مثلا د کونړ ولایت کې چې اوس کومې ستونزې پیښیږي، ښځینه د ښځو چارو ریاست ته مراجعه کوي، او د ښځو چارو ریاست بیا رسیدگی ورته کوي او خپل ځایونه لري. د ښځو چارو ریاستونه بیا ښځینه په هغې کې ساتي تر یو وخته پورې، بیا چې کله رسمي کوم هغه خلاصیږي، وخت خلاصیږي، بیا نو دوی دا قضیه مثلا ننګرهار ته رالیږي، د ننګرهار مرکز ته رالیږي او هغه په دې ډول ورته رسیدگی کوي.
ډیره مننه مقدسه جانې. اوریدونکو، تاسې د ازادي راډیو مخکښ ښځې پروګرام اوریز. موږ میلمنه مقدسه احمد زیده چې د لوګر ولایت د او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسي، د ښځو کوچنیانو او ځوانانو لپاره په ګڼو ولایتونو کې فعالیت کوي او همداراز د عامه پوهاوي په برخه کې کار کوي. تاسې له دوی څخه خپلې پوښتنې کولای سئ. اوس هم یو اوریدونکی را سره پر لیکه دی، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
رحمت الله کوچی له کندهار خبرې کوم.
کوچی صاحب، مننه چې تاسو زنګ وهلی دی. که تاسو له مقدسی احمد زید څخه کومه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ.
ما له دغه خو دا پوښتنه خو ډېر ښه کارونه کړي دي، د کوچنیانو، د یتیمانو، د کونډو، د بېوزله ښځو سره مرسته کړې ده، په بشر چارو کې فعاله ده. نو زه له دې چې دا غوښتنه کوم چې دوی دا بشر باندې حقوق باندې دوی ډېر ټینګار کوي، چې په دا نظام کې دا بشري حقوقو ته ډېره درنښت شوی ده، ډېر خصوصا د ښځو په هکه. زه به یو کیسه درته وکړم. موږ په زابل په شاجوی ولسوالۍ کښې مننه یو کیسه پېښه شوه. هلته شیګانو له غزني ته روان و، غلو درولي وو، هغه ورور یې ایستلی و، ستا څلور پنځه ښځې ورسره وي، هغه یې بلا کته کړي، موټر یې په خپل مخ نیولی و. هلته طالبان ته ښځې ورغلې وې، طالبانو وروره مخابرې پسې وایي چې بالا یا غله ګیر کړو، د دوی په مخ کې په دار باندې راوځړول، دوی په خپله سزا باندې ورسول. نو زه د دوی چې دا غوښتنه کوم، هلته مو په پرون ما په رادیوګانو کښې واورېده چې په نیمروز کښې بمبار شوی دي، زنانې په غېږ کښې کوچنۍ وو، بیا په وینو کښې لمبېدلي پراته وو، ټوک ټوک وو. آیا دا تاسې نارې وغوئ چې کله طالبانو سره سوله وشي، باید چې موږ دغه لاسته راوړنې له لاسه ونوځي او تاسې ډېر ټینګار پر کوئ، آیا دا لاسته راوړنې دي او که دا له دا ښځو سره، دا کوچنیانو، دا کونډو سره ظلم ده؟ دوی به دغو ښځو دپاره به ګوره دوی ملاتړ کوي چې هغه دی ښځې دي پنځه مکتبو.
ستاسې دغه مو واخیستله، پوښتنه مو واخیسته کوچی صاحب، ډېره مننه. ستاسې پوښتنه او څرګندونه به د مقدسی احمد زی سره موږ مطرح کوو. اوس به ورسم یو بل اورېدونکی به راواخلم، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم یاد کړئ او خپله پوښتنه وکړئ.
زه آغا امیر تاسو سره جلال آباد نه په تماس کې یم. ملاوی خور تاسو ته او محترم میلمنې ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خور خو ډېر ښه فعالیتونه شروع کړي، خو زما ته یو دوه پوښتنې دي. تاسو په ډېرو برخو کې فعالیت کوئ، تاسو حتماً دفتر، ملازمین او مامورین به لرئ او دا مصارفو ته اړتیا لري، نو تاسو ته دغه مصارف خارجي موسسات در کوي او که د افغانستان دولت؟ یوه پوښتنه. بله پوښتنه مې دا ده که تاسو ښځو ته د ښځو د حقوقو په باره کښې ښځو ته معلومات ورکړئ چې اسلام کوم حقوق ورکړي دي او دوی خپل هغه شرعي حقوق وپېژني، نو دا به ډېره ښه وي. دغه سیمینارونه که دایر کړئ نو دا به ډېر مفید تمام شي. دغه دوه پوښتنه مې تنوي کور نه.
ډېره مننه آغا امیر صاحب چې تاسو ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. مقدسه جانې، تاسو د کوچي صاحب څرګندونې هم واورېدې او د آغا امیر صاحب دوه پوښتنې مو هم واخیستې. مهرباني وکړئ که تاسو دوی ته یو څه ویل غواړئ.
د کوچي ورور که پوښتنه راته ته واضح کړې، ځکه ما یې پوښتنه صحیح وانخیستله.
د کوچي صاحب فکر نه کوم چې کومه پوښتنه یې وکړه. ده وویل چې په ځینو مواردو کې یادونه وکړه چې ظلمونه سوي دي د ښځو سره، خو زه فکر کوم چې ده داسې څرګندونه درلوده چې یعنې حکومت یې پوښتنه نه ده کړې، اما طالبانو یې بیا پوښتنه کړې ده، چې دا یوازې یو مورد ده یاد کړئ، یعنې یو مثال د ټولې ټولنې باندې نسي تپل کېدلی، یا موږ د هغه مثال د روی ټوله ټولنه نسو ارزولی، خو ده دغه یعنی یادونه وکړه. بله د هغه بلې مهرباني
فصل کې زه به دې ورور ته دومره ووایم چې ځینې داسې سیمې دي چې هلته حکومت رسیدګي نسي کوی، مثلا د طالبانو تر واک لاندې دي، هلته د حکومت رسیدګي مشکله ده او رسیدگی هم کوي خپله د خلکو ته ستونزې پېښېږي. مثلا که یوه ښځه خپل غږ لاغی سیمه راپورته کیږي د طالبان له سیمه خپل غو حکومت تر رسېږي نو هغه ته مشکلات پیدا کیږي حتی په دمرګ باندې تمامیږي ځکه چې هغه سرغړونه کوي او هغه د طالبانو له سیمه ناراضي حکومت مراجعه کوي نو زه فکر کوم چې په هغو سیمو کې پر اختیار مشکله ده چې حکومت د رسېږي او کې خو خارونو کې تر ډیره پورې حکومت یا پاغه سیمو کې چې حکومت لاسرسی ورته کیږي تر ډیره پورې د ښځو ستونزو ته اوس رسېدګي کیږي او سعید ډیر زر رسېدګي نه کیږي مشکلات شته اوس هم په حکومت کې د افراد شته چې مثلا رسېدګي د ښځو حقوقو ته یوازې د ښځو حقونو ته نه بلکې ټولو مسایلو ته په وخت رسېدګي نه کیږي خو یو څه رسېدګي کیږي او که یو څوک وغواړي چې خپل مشکل تر حکومت پورې ورسي او ورته حل کړي نو که په ډاډه زړه سره ویلی شم چې هغه خلک به بې ځوابه نه پاتې کیږي هغه که ښځې وي او که هم نور وګړي دي بل د ټیبل ورور پوښتنې ته به راشم چې مونږ دفتر لرو خو ما دفتر زما په خپل کور کې ده ما په خپل کور کې دفتر فعال کړی ځکه چې مونږ د دفتر د کرایه ورکولو پیسې چې ده نه لرو یوازې مونږ د حق الوزویت پیسې لرو چې هغه مونږ میاشت په میاشت باندې یو صندوق لرو دغه غړي چې زمونږ ټولنې دي په دې کې مثلا د چا کلاس افغانۍ وس کېږي د چا شل افغانۍ وس کېږي که د چا سل کېږي په دغه صندوق کې دغه پیسې اچوي او مونږ بیا دغه د حق الوزویت پیسې راټولوو او په کومه برخه کې چې مونږ بیا پیسو ته اړتیا لرو د فعالیتونو بیا په هغې باندې خپل ځان ته منابع خپله جوړو مثلا ځینې فعالیتونو کې بینر ته اړتیا وي چې بینر چاپ کړو نو مونږ په هغه پیسو باندې بیا بینر چاپ کوو نور مونږ فعالیتونه رضاکارانه کوو مونږ داسې نه ده چې سار ټوله ورځ کار کوو بلکې مونږ په هفته کې یوه ورځ یا دوه ورځې کار کوو چې دا مونږ رضاکارانه کوو او یوه او دوه ورځې زمونږ د ټولنې ځینې غړي کوو رسمي وظیفې هم لري هغوی په خپله زمونږ فعالیتونو ته خپل د ځان بوزګارۍ او په هفته کې یوه یا دوه ورځې مونږ کار کوو بله پوښتنه د ورور څه وخو خورکۍ ته به یاداش کړي
بله زه فکر کوم چې د دوی پښتني جواب سوی اوس په ورسو یو بل اوریدونکو ته د دوی پښتنه به واخلو مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده
السلام علیکم او محترم اسننګه د دې کې هیله او احترامات وړاندې کوم د دې توخې د زابل ولایت شتګیل او رسالي سره د تلیفون په کار سو وسلی
تو خیسه علیکم سلام ډیر مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ وهلې دي تاسو د مخکښ شید پروگرام او ریزموج ملمنه مقدسه احمد زید ک تاسو د دوی څخه یو پښتنه لری مهرباني وکي بلې لبد مرغه د توخي صاحب څخه موږ د دوی आवाज نه اورو یو بل اوریدونکو ته په ورسو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
السلام علیکم
و علیکم سلام تاسو خپل نوم یاد کړئ او که پښتنه لری مهرباني وکړئ
پښتنه لرم علي جان خور تاسو نور منیت سلامونه وایم د هغه محمد جان د کندهار څخه دا که پښتون صاحب چې ولې د وزاد می جنم نیم دا عام خونه دا و دا شد د کور و چې د کپیغ د کنال د کزوان دا و سره محرم سره د دې سره ستیریا میړه یا ور یا پلا یا کا کدا د بل څه سره سره
مننه ستاسو پوښتنې مو واخیستلې چې مقدسه جانې تاسو د دوی لومړۍ پوښتنه واورېده زه فکر کوم چې د خپل نظر وویلې چې کله چې یو ښځه یوازې د کوره څخه راوځي یعنی دوی هغه ته تیښته وویل چې اصلا دغه رښتیا هم تیښته ده چې کله یو څوک د خپل ژوند په اړه باندې بیره لري چې د مرګ په مرګ وګواښل سي یا د تاوتریخوالي سره دومره ډیر وخت مخامخ سي وهل ډبول ورکول سي یا د هغه ژوند له تهدید سره مخامخ وي نو هغه مجبور کیږي چې د خپل کور څخه تیښته وکړي او ووزي خو دوی بیا فکر کوي چې کدا غ شدې لاړس د باندې نو بیا به ور باندې یو څوک جنسیتي رای وکړي ستاسو په نظر آیا د خبره سمه ده که د کور د امن کور یا د امن خونه کې له دغه شدو سره مرسته کیږي
لومړی خورور مثلا د اسلام نظر خبره وکړه ده یوه ښځه کله چې ډېره مجبوریږي او فرار منزل کوي نو دا د اسلام نظر تر څو چې دا کومې ګناه مرتکبه نشي نو دې ته روا ده چې دا له غزې نه لاړه شي تر څو یو چاته پناه وي شي، ځکه په دې باندې ظلم کېږي، مجبوریږي. د دې لپاره چې یو غلط کار ونه کړي نو دا ورته ډېره ښه خبره ده چې هغه یو چاته پناه وي شي چې ما زه له دغسې مشکلاتو سره مخ یم. او بیا په ځینو عامونقونو کې یو څه اوازې وي چې والا دلته دغه ښځې بیا له نورو مشکلاتو سره مخ کېږي، خو اوس هغه مشکلات حل شوي دي زه فکر کوم. او د عامون خونې د دوی لپاره ډېرې ښه او مسؤول ځایونه دي کومې ښځې چې له مشکلاتو سره کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ کېږي. نو یا مثلا هر ډول تیری چې په دغې ښځې باندې کېږي، هغه که فزیکي ده او هغه که رواني ده او که هر ډول مشکل سره مخ کېږي، دوی عامون خونو ته مراجعه کوي. او دغه ښځې چې ده کله چې مراجعه کوي نو هغوی د امن په خونه کې پاتې کېږي. او د امن خونې د دوی لپاره زه فکر کوم ښه ځایونه دي چې تر څو د دوی مشکل حلېږي او قضیې ته رسیدګي کېږي. بله پوښتنه د دوی مخکې ما ځواب کړله چې موږ ته څوک مصارف نه راکوي. زمونږ مصارف یوازې د حق الزویت، یعنی حق الزویت به زه ووایم چې هغه پیسې چې د میاشتې دغه زمونږ د ټولنې غړي یاره میاشت یو صندوق لرو، یو ځل بیا یې ووایم چې دغه صندوق کې پیسې تاوي اچوو او دغه پیسې بیا چې کوم فعالیت ته په کارېږي دغه راټولوو چې کله 5000 جمع کېږي، کله 10000 افغانۍ جمع کېږي، کله داسې وخت هم راشي چې 20000 15000 افغانۍ جمع کېږي. ځکه بعضې وخت موږ چې خپل شخصي وظیفې هم لرو، خپل وظیفونه هم چې معاش واخلو بیا ډېرې پیسې په خپل دې صندوقونو کې اچوو، نو موږ ته سفارتونه یا څوک پیسې نه راکوي. دغه فعالیتونه زموږ رضاکارانه دي او دغه فعالیتونه موږ په خپلو پیسو باندې کوو.
مننه مقدسه جانې. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو مخکښ شزي پروګرام لري. تاسو کولای سئ زموږ د ملمنی مقدسه احمدزی څخه خپلې پښتنې مطرح کړئ، له موږ سره خپل نظر شریک کړئ. د تلیفون شمیرې به درته ووایم: 00008225 او 09920350. د مخکښ شزي پروګرام د افغان شزو پر لاسته راوړنو متمرکز دی. په دې برخه کې له خپلو شزینه اوریدونکو کو ځانګړي هله لرم چې موږ ته تلیفون وکړي، خپل نظر را سره شریک کړي او یا هم لمیلمنو پښتنه وکړي. اوس مهال مقدسه احمدزی لمر سره لننګرهار ولایت څخه پر لیکه ده. اوس به ورسم یو اوریدونکو ته مهرباني وکړي، ازادي رادیو ده.
د دوم ځل لپاره چې توخی ده بل څه ابل وریز ما اړیکنه صفات شوک ستاسو له خوا د فقط سو خو زه دې پښتنه لرم.
مهرباني توخی صاحب.
نو محترم خور زه خمه دا پښتنه ده چې تاسو خو په افغانستان کې مشروع د پاره بلکې د نارینه د پاره ډېرې هلې ځلې او کوچني ګامونه پورته کړي دي. نو کله چې په خاصرود ولسوالۍ کې پرون زنانه وي شیان ولایت په مخ ته پراته وو چې د سوي وو او محترم والي صاحب ویل چې موږ د طالبانو د صحیح فکرې ولایت ته د کوڅې او له خپلو چارګلانو بندو او کوچنیان په خپلو غونو او سدځای کې پراته وو. تاسو که په دې هکله په څه سترګو ورته ګورئ تاسې بې سلام وخورئ. او بل د سولې په هکله یو پوښتنه لرم، ستاسو خو څلور خوندې تللې وې و قطر ته د طالبانو سره، نو تاسې له هغې خوا راغلي، تاسې له هغو ښځو سره ولیدو کومې لیدلې وې؟ هغو د طالبانو
ډېره مننه توخی صاحب چې تاسو زنګ را ووهئ. مقدسه جانې، توخی صاحب دوی پوښتنې وکړې. دوی د بمباری په اړه باندې چې ویلې وای حکومت ویلې دي چې دوی پر طالبانو بمباری وکړه، اما د ولایت مخې ته د کوچنیانو او ښځو مړي هم راوړل شوي وو چې دا دی وایي چې ملکیان وو. او دوهمه پوښتنه یې د سولې د بهیر په اړه وکړه چې آیا تاسو فکر کوئ چې د په دوحه کې د افغانستان د حکومت پلاوی او طالبانو د پلاوی ترمنځ په خبرو کې تاسو د طالبانو دریځ څنګه ارزوي، چې آیا د دوی دریځ بدل شوی دی که څنګه؟ مهرباني وکړئ.
لومړی خدای چې پرختیا اکثر هوایی بریدونو کې ملکی وګړي خپل ژوند له لاسه ورکوي، له مالی او ځاني تلفاتو سره مخ کیږي، او دا پرختیا ډېر لوی په دې برخه کې همیشه موږ خپل غږ د خواله رسنیو له لارې او د ځینو مطبوعاتي کانفرنسونو له لارې خپل غږ پورته کړی دی او په حکومت مو غږ کړی چې دا ډول بمباری چې په هغې کې ملکی وګړي ټپیانېږي، خپل ژوند له لاسه ورکوي، د دې په پاکله باندې موږ خپل غږ پورته کړی دی او دا په رښتیا هم یوه لویه اندېښنه ده. دویمې پوښتنې ته به زه راسم چې افغان هغه څلور ښځې چې په د سولې په مذاکراتو کې د افغان پلاوي سره ګډې دوی له طالبانو سره کتلي وو، دوی چې کله راغله نو دوی ځینو سیاسینو او مشرانو سره وکتل، خو هغه ښځو ته چې باید وخت یې ورکړی وای مدني ټولنو سره هغه ښځینه چې فعالانې دي له دوی سره ونه کتل، او دا په رښتیا هم د اندېښنې خبره وه چې دوی باید له ښځو سره یو شمېر ښځینه فعالین وو او هغه متنفظینې ښځې چې هغوی په ټولنه کې کار کوي دوی سره کتلي وای، او خپل هغه لاسته راوړنې چې د سولې په مذاکراتي ټیم سره یې په ناسته کې لرلې هغه یې باید له موږ سره شریکې کړي وای، یا حد اقل هغه څه چې د څه روان دي ولس سره چې کومې اندېښنې وي د هغو اندېښنو په اړه باید له ولس سره کتلي وای، خو بدبختانه چې داسې ونه شول. او د طالبان دریس په اړه زه یوازې دومره ویل غواړم دې ورور ته چې ښکاري چې د طالبانو په دریس کې انشاءالله تغییر راغلی ده، او هغوی هغه حقوق چې اسلام ښځې ته ورکړي دي د کار او د فعالیت او د ژوند کولو حقوق، دغه حقوق چې دا طالبانو په یوه اعلامیه کې هم خپل ویلي وو چې هغه اعلامیه باستانګزي ولوستله چې په هغې کې سریع واضح لیکلي وو چې دوی د ښځو لپاره سیاسي فرهنګي ټولنیز او د کار او د فعالیت ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي دوی ورکوي. زه فکر کوم چې د طالب اوسنۍ چې کومې خبرې روانې دي هغه یوازې په قدرت باندې روانې دي، طالب اوس لګیا ده د دې لپاره چې څنګه حکومت څخه واک واخلي، یا لګیا دي په دې باندې کار کوي چې څه ډول حکومت رامنځته کړي او د حکومت جوړونه باندې دوی اوس لګیا دي په دې باندې کار کوي. زه فکر کوم چې د ښځو په وړاندې خوشبیني وو چې د ښځو په وړاندې نظر تغییر کړی دی هغه اعلامې له مخې چې دوی په خپله واوروله ولسونو ته.
مننه مقدسه جانی. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام اوري. زموږ میلمانه مقدسه احمدزی د ننګرهار ولایت څخه په دې خبرونه کې میلمانه ده. تاسو له دوی څخه خپل پښتنې کولای سي د ټلیفون شمیرې دا دی 00008225 او 09920350. د مخکښ شدي پروګرام په دې برخه کې له تاسو څخه په ځانګړې توګه د شدي اوریدونکو څخه هیله لرم چې موږ ته تلیفون وکړي او خپل نظر را سره شریک کړي، او یا هم زموږ لمیلمنی څخه پښتنی وکړي. اوس هم ورځم د یو اوریدونکو پر لور مهرباني وکړي. آزادی رادیو ده.
بله السلام علیکم.
وعلیکم سلام. تاسو خپل نوم وایست او که کومه پښتنه لری مهرباني وکړي.
علی زوی د کجکی څخه د ټلیفون پر کار شوم. ما د خوړ څخه دا پوښتنه ده چې بعضې وخت به د دولت کې دغه کېږي د ښځو سره دوی کوم ځاګ نه پورته کوي چې د دولت په دغه کې، یا د امریکایانو زه بیا یو دغه ورته ورکړم چې د جلال آباد څخه دغه راتله راغلي وه، مریضان یې راوستلي وه، کوچنی پیدا شوی وو چې حتی د یوه ساعت کوچنۍ نجلۍ وه، بیا امریکایانو وویشتل هغه موټر باندې بمبار وکړ، هغه موټر وو هغه کوچنی شهید، هغه د یوه ساعت یې ورسره شهید کړل یو څوک وخت مخکې. بله خبره دا وه چې دغه حقوق بشر چې دی په جلال آباد کې د ښځو حقوقو غړی وه، مشره وه، اګه خپل مزور مرکړل په د خپل ځای سره چې دا خپل حقوقي بشر پر دغه باندې.
علي زئی صاحب مننه ستاسو ته ټلیفون څخه. موږ نو سوکوالای چې دغه ادعاوی یعنی تایید کړو، دا ستاسو خپل نظر دی. موږ به ورسو یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي. آزادی رادیو ده. بله مهرباني وکړي. آزادی رادیو ده.
سلامونه. زه سوال باندې اوري
بلی مور ستاسو ژغ اورم مهرباني وکي تاسو د ازادي رادیو مخکښ شې دی پروگرام اوري مور ستاسو ژغ اورو ک تاسو خپل نوم وایاست او ک پښتنه لری کوچی صاحب مننه چې زنګ مو وهلی دی زموږ میلمانه مقدسه احمد زی ده که کومه پښتنه لری مهرباني وکي مننه کوچی صاحب تاسو پوښتنه مو واخیسته مقدسه جانې دوی ویل چې د کوچیانو ستونزو ته ډېر پام نه دی سوی او په دې برخه کې ستاسو د فعالیتونو غوښتنه وکړه چې تاسو څه کړي دي په دې برخه کې
پرښتې هم د دې ورو اندېښنه په ځای ده کوچیانو ته له سر نه تر د اوسه پورې هېڅ داسې خدمات نه دي عرضه شوي چې دوی ته یې ګټه رسېدلې یوازینی مشکل د کوچیانو دا ده چې دوی په یو ځای باندې نه پاتې کېږي دوی له یو ځایه بل ځای ته ځي کوچېږي او حکومت پرښتیا هم چې یو څوک چېرته تر ډېر وخته پاتې نه شي دوی رسېدګي لږ مشکله وي ورته د کارونو خو اوس په یوه طرحه باندې کار کېږي چې د کوچانو وکیله چې په دې دوره کې بریالی شوی اغلی فرزانه کوچی په دې طرحه باندې کار کوي چې دا طرحه په ننګرهار ولایت کې دا ځینې کله راغلي وو موږ ورسره شریکي کړې وې او ځینې نواوریانې د دوی وي چې په دې کې د کوچانو ته سیار کلینیکونه برابر کړي سیار مکاتب دوی ته برابر کړي تر څو د دوی ماشومانو ته د در زمینه برابره شي دوی ته د صحي خدماتو د رسېدنې په برخه کې کار وکړي نو په دې باندې کار کېږي چې دوی ته په هر ولایت کې د کوچانو ته ځانګړې سیمې وسپارل شي تر څو هغلته دوی خپل کوم مالونه چې دي دا ورسره وي یا مالته زندگی وکړي بیا له هغه ځای نه که دوی مثلا د اوړي لپاره ځینې سیمې ورته وټاکل شي چې د اوړي لپاره دوی دلته ژوند وکړي او د ژمي لپاره ځینې نورې سیمې دوی ته وټاکل شي چې دوی په ژمي کې دلته ژوند وکړي نو په دې شکل سره حکومت کولای شي چې دوی ته رسېدګي وکړي یعنې معلومو سیمو کې کولای شي چې دوی ته ښوونځي د ښوونځیو یا د درسونو زمینه برابره کړي او یا دوی ته د سیارو کلینیکونو زمینه مساعده کړي نو په دې شکل سره کولای شي خو که چیرې د دوی ځایونه نه وي معلوم او دوی له یو ځای بل ځای ته کوچېږي نو بیا په رښتیا هم رسېدګي د دوی لپاره سخته ده مونږ په دې برخه کې د ننګرهار کې ځینې زموږ کوچانو اوسېږي چې په دې برخه کې مونږ ورته کار کړی حکومت ته مو غږ رسولی ده ځینې طرحې مو شریکې کړي دي چې دغه خلکو ته په وخت سره په صحي او په تعلیم په برخه کې او روغتیایي برخه کې دوی ته رسیدګي وسي په دې برخه باندې مونږ کار کړی ده دغه ورور دی نخه پکېږي زه نه پوهېږم چې دا ورور چیرته اوسېږي خو ټولو ته به په یو وخت رسیدګي نه کېږي خو مونږ کولای شو د ټولو لپاره چې کومه طرحه مونږ جوړه کړې ده هغه مشارکه کړې ده د هغې طرحې له لارې کولای شو که چیرې هغه طرحه ومنل شي قبول شي او حکومت په هغې باندې کار وکړي نو د افغانستان ټولو کوچیانو ته به رسیدګي وسي
ډیره مننه مقدسه جانې اوریدونکو تاسو ته ازادي رادیو مخکښ شې دی پروګرام اوري تر یوې لنډې وقفې وروسته به بیرته له تاسو سره یو
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې
تاسی ازادي رادیو اورید مخکشه شدی پروگرام دوام لري مقدسه احمد زیز مج میلمانه ده مقدسه احمد زیز د لوګر ولایت ازری ولسوالی ده اوس پننګرهار ولایت کې اوسی دی د سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړې دي شاوخوا ته کال کې چې پننګرهار او ختیځ سیمه کې په عامه پوهاوی او خیریه کارونو بوخته ده او د فعالیتونو ډیری تمرکز یې پر ځوانانو شذو او کوچنیانو دی دا د کور په نوم یو ټولنه لري چې 2500 شذو سره سبت دي همداراز زموږ اوریدونکو ته د ځینو پښتنو ځوابونه ویل او نور اوریدونکو به هم واخلو که دوی له مقدسی احمدزی څخه کومې پښتنې لري. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بله
سلام علیکم. سپیرم در لوګر از ولسوالۍ څخه نه مقدسی خور ته حمیدا وختنه د خورجانې.
بله مهرباني وکړئ ستاسو ژغ موږ ته راځي.
مقدسی خور ته حمیدا وختنه ده چې د لوګر په از ولسوالۍ مرکزی شپخانه کې د انجنونو مرکزی ورسو اورې د یو څه.
بله ستاسو ژغ موږ ته راځي.
مرکزی شپخانه کې د زنانو ډاکټرانو کمښت علم کرسي خور ته حمیدا وختنه ده چې دغه ته لږ پاملرنه وکړي ځکه زنانو ډاکټرانو راوسته یې.
ډیره مننه مقدسه جانې. تاسو د دوی پوښتنه واورېده. دوی وویل چې په د ازرې ولسوالۍ په کلینیک کې د ښځینه ډاکټرانو کمښت دی. په دې برخه کې چې څنګه خلک باید عامه پوهاوی وسي، خلک خپلې لوڼې ښوونځیو ته پرېږدي، زده کړې ورباندې وکړي چې په راتلونکي کې هغوی پخپله ډاکټران سي او خپلو خلکو ته پخپله خدمت وکړي تر څو پورې به د نورو ولایتونو څخه دوی غوښتنه کوي چې دلته ډاکټران راولېږي، ځکه چې په نورو ولایتونو کې هم شایي همدا حال وي او هلته هم د ښځینه ډاکټرانو کمی وي. تاسو په دې اړه څه وایست؟
زما هم دغه نظر د ملالۍ خور، ځکه یو څوک چې خپله خور لور تعلیم ته نه پرېږدي، درس ویلو ته یې نه پرېږدي، نو سبا د دې تمه څنګه کولی شي چې ما د خور یا د مور یا د ښځې تداوی د ښځینه وکړي؟ کله چې مثلا په ټولو ازرې ولسوالۍ کې داسې باسواده ښځه نشته چې هغه د قابلګي ووایي غیر له یو یا دوه ښځو نه چې هغه د تعلیمونه پوره نه دي کړي، شپږم اووم پورې درسونه ویلي دي، هغوی بیا قابلګي درسونه ویلي دي او هغوی د یوې دایې په صفت باندې په هغه ولسوالۍ په کلینیک کې یا په روغتون کې هلته کار کوي او د همدې له وجې نه هلته د مور او د ماشوم مرګ عمر هم ډېر زیات شوی دی. لامل یې همدغه ده چې هلته موږ ډاکټر نه لرو. هلته له ځینې نورو ولسوالیو نه مثلا ځینې هزاره خویندې او ځینې نورې خویندې چې هغوی راځي د ازرې ولسوالۍ په کلینیکونو کې یو څه وخت دندې ترسره کولې، هلته